السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پایل به په خبرونو باندې وکړو د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون ویلي چې څه باندې 80% ښځینه روغتیا پالانې په افغانستان کې د طالبانو له لوري ځورول کیږي. جانز هاپکنز پوهنتون دغه ادعا په هغه رپورټ کې کړې چې د شاوخوا 80 روغتیا پالانو او ښځینهوو صحي کارکوونکو سره د مرکو په اساس باندې ترتیب کړی دی. روغتیا پالانو شکایت کړی دی چې د کارځای ته په لار باندې د طالبانو لخوا په دې پلمو باندې ځورول کیږي چې ولې شرعي محرم ورسره نه وي. دوی شکایت کړی چې طالبان ورته سپکې سپورې وایي او په ځینو وختونو کې سختې ځورول کیږي. د طالبانو حکومت بیا د جانز هاپکنز پوهنتون دغه رپورټ رد کړی او ویلي دي چې دا د طالبانو پر ضد تبلیغات دي. په کابل کې د قطر سفیر ویلي هیواد غواړي له افغان یتیمانو کونډو او وړمنو سره د مرستې لپاره یو خیریه دفتر پرانیزي. د راپورونو له مخې د قطر سفیر مبارک الخیارین دغه خبره تېره ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې کړې ده. نوموړي ویلي هیواد د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره تر هوکړې وروسته دغه دفتر پرانیستې ته چمتو دی. ازادي راډیو ته غوږیست. د ملګرو ملتونو د وګړو و صندوق یا یو ان اف پی ویلي چې 90% افغانان د ژمي لپاره سون توکي نه لري. د وګړو صندوق یا یو ان اف پی خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې را روان ژمی د خلکو په وړاندې ډیر له ستونزو او کړاوونو ډک ژمی اټکل شوی دی. اخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا هم ویلي دي چې په افغانستان کې داسې وخت ژمی را روان دی چې د افغانستان ګڼ خلک له اقتصادي ستونزو کړیږي او په دغه هیواد کې بشري ناورین ته توجه نه ده شوې. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له اوکراین د لا ملاتړ په همغږۍ نن بحث کوي. د جرمني په کوربتوب د جیوو غونډه داسې مال جوړیږي چې د روسیې وروستیو توغندیزو بریدونو د اوکراین د برېښنا تاسیسات په پراخه کچه زیانمن کړي او د ډېرو سیمو برېښنا ورسره پرې شوې ده. رویټرز خبري اژانس ویلي دغه د ورځنۍ غونډه به د جرمني په لویدیز ښار مونسټر کې جوړه شي. او د کرکټ له نړۍ دا چې د جنوبی افریقا او د پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن سره مخ شوي دي. پاکستان یو سلو شپږ اتیا منډې هدف ټاکړی دی. جنوبی افریقا د هدف د پوره کولو لپاره لوبه وکړله خو دمګړی باران دی او لوبه درېدلې ده. جنوبی افریقا د باران تر ورېدو پورې په 9 اوورونو کې 90 منډې وکړې، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل او په 60 بالونو باندې 112 منډو ته ضرورت لري. که احیانا لوبه ونشي نو پاکستان ښایي د ډیل میټور په اساس باندې د دغې لوبې ګټونکی وي، خو اوس په لوبه کې دمه راغلې ده. له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. د دغه پروګرام د مطالبو معرفي ته ورځو. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی ویلي چې د ژمي په درشل کې افغانان شاوخوا 80% خلک د سون توکو د نیولو توان نه لري. په دغه پروګرام کې به دا هم واوري چې د جانز هاپکنز پوهنتون یو څیړنیز راپور کې ادعا شوې ده چې په افغانستان کې روغتیا پالانې د طالبانو لخوا ځورول کیږي.
نمیفهم کی محدودیتای طالبان تا برای زنا
در روغتیا پاله په کابل کې په یو خصوصي روغتون کې دنده لري.
د خوست د صبریو او یعقوبی ولسوالیو څخه هم ریپورت لرو چې هلته خلک په تیر بیا بزګران د مرستو غوښتنه کوي.
دې سیمه خلک اکثر بیچاره دي، غریب دي، هغه کارونګر دي. نو موږ د دولت په خاصتن د نړیوالو موسسو څخه غوښتنه کوو چې دې سیمه تروشي او د بزګرون د پوره د بزګرۍ برخه کې کور وکړي.
په غزنی کې ناقانونه کار روان دی.
شکل شکل مرغان دی لبردو ملکوم دل ترازی لدیز پردو ملکو تزی یلتی خلق شکار نکی دوی رازی غیر قانونی شکار کی دخه کار ندید از موجه و تاز دی وطن دی شکولا دی پار دی دی نسل سبال افغانستان ورکی گی.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف پی خبرداري ورکړی چې شاوخوا 80% افغانان په راتلونکي ژمي کې د کورونو د ګرمولو لپاره سون توکي نه لري. د دغې ادارې له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې اوس مال نږدې 3,400,000 افغانان په کور دننه بې ځای شوي او ډیری یې په لنډ مالو سرپناو کې ژوند کوي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ کوونکې ادارې او چا په حواله ویل شوي چې راتلونکی ژمی به ډیر سوړ وي او په داسې حال کې به په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې په دې هیواد کې سخت شي. جزئیات له فرید سیال اورو.
د کابل ښار اوسیدونکی عبدالله چې لاستی کراچۍ ګرځوي وایي ژمی را رسېدلی خو د کور د ګرمېدو لپاره د سون توکو د اخیستو اقتصادي توان نه لري.
ژمی را ورسېدو کورونو کې د ګرمېدو وسایل هم نه لرو. لرګي هم قیمته دي نو نرخونه هم د خوراکي شیانو نرخونه هم لوړ شوي دي. وس او توان نه لرو نو په لاس ګاډي باندې 20 روپۍ د ورځې پیدا کوو په هغه باندې هیڅ نه کیږي.
خدای یوازې عبدالله نه دی بلکې د ډېر کابل میشتو اندېښنه ده چې سوړ ژمی مشهور دی. د دې ښار یو بل اوسیدونکی میرعلم هم وایي د کار روزګار د نشتون له امله د خپلو کوچنیانو لپاره یو مل ډوډۍ هم نشي برابرولی.
د ژمی موسم پر را رسیدو دی او را رسیدلی دی. ژمی دی دا چې زمونږ ملک کې غریبي ده، بې وسي ده، بیکاري ده. خلک د دې توان نه لري چې ځان ته لرګي واخلي، وړه واخلي، غوړي واخلي، ځکه د خلکو هغه اقتصاد چې دی کمزور دی.
دوی له حکومت او نړیواله ټولنې غوښتنه کوي چې په راتلونکي ژمی کې له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ای خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې په 90 کسان په راتلونکي ژمی کې د کورونو د ګرمولو لپاره د سون توکي نه لري. دا دغې ادارې له لورې په یوه خبر پاڼه کې راغلی دي اوس مهال لږ تر لږه 3.4 میلیونه افغانان په کور دننه بې ځایه شوي دي او دا دوی ډیری یې په لنډ مهالې سرپناو کې اوسیږي. په داسې حال کې چې ژمی په چټکۍ سره روان دی د ژوندي پاتې کېدو لپاره د دوی هڅې به لا ډیرو ننګونو سره مخ شي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکې ادارې او چا له قوله ویل شوي دي چې په 90 افغانان په داسې کورونو کې اوسیږي چې بیا ترمیم ته اړتیا لري. په اعلامیه کې دغه شان راغلی دی چې راتلونکی ژمی به ډیر سوړ وي او په داسې یو حالت کې به په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې په دې هیواد کې سخت شي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په اعلامیه کې راغلی دی د دې لپاره چې په راتلونکو یخو میاشتو کې خلک وژغورل شي دغه اداره له خپلو همکارو ادارو سره په ګډو اړمنو کورنیو سره مرستې کوي. اعلامیه وایي په دې مرستو کې به ژمني وسایل چې د هرې کورنۍ لپاره پکې 5 بړستنې، 2 د اوبو ضد ترپالونه، 3 توشکې او د څکاکو د اوبو 2 بوشکې شاملې دي وویشل شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو خو ویاند زبیولا مجاهد د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت خبر ورکړی و چې د ژمي پر رسېدو سره به کابل ښاریانو ته 400 ټنه سکاره په تخفیف ورکړي. خو یو شمېر کابل ښاریانو هغه مهال ازادي راډیو سره په خبرو کې یادوي یعنی یو ټن سکاره په 9,000 افغانۍ ګران بللی و او ویلي وو چې د اخیستو توان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې بیکاري خپل اوج ته رسېدلې ده. دا نمرنیو خوراکي موادو بیل لوړ شوی او زیات شمیر بیوزلې کسانې د خستو توان لري او چا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر تیر میاشت ویلی و چې په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې له بیوزلې سره د مخ کسانو شمیر 90% ته لوړ شوی دی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا جانز هاپکنز پانتون په څیړنیز راپور کې ادعا کړي چې په افغانستان کې په سلو کې یو اتیا خزي روغتیايي کارکونکي کارت د تک پر مال د طالبانو لوري زورول کیږي. دغه پانتون خپل څېړنیز راپور خزینه روغتیايي کارکونکو سره د مرکو پر بنسټ برابر کړي. پر راپور کې دام راغلی چې امریکا او متحدین باید پر طالبانو فشار راوړي چې د خزو له بشري حقوقو سرغړونې باندې کړي. خو د طالبانو حکومت دغه راپور رد کړی او د دوی پر ضد تش تبلیغات بللی دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
نمیفهم کی محدودیت های طالبات برای زنان
دا روختیا پاله په کابل کې په یو خصوصي روختون کې دنده لري وای د خپل کورنۍ لپاره یوازینی نفقه ګټون کړه دا چې د امنیتی ستونزو له امله نغوړی نومې په راپور کې وخصتل شي وای نګدې هر ورځ کارته د تک پر محل ورسره د شرعي محرم د نه موجودیت له امله په لار د طالبانو له خوا زورول کیږي
و طالبا به خاطر از اینکه من محرم ندارم
دلیل پاره چیز محرم نلرم نگدیار او راست پلاره که پچک پایین تونو که ولار طالب وصله والو لوری را تسپکی سپوری ویل کیگی دیم دی کار لعمالا خو کل بیخی دفتر تنجم او زیاد وقت نا وقت رسیدم کل خو فکر کوم چی باید دنده پریگدم
فکر میکنم که وظیفی خود را حکنم
دا په داسې حال کې ده چې تازه جانز هاپکنز پوهنتون په یو څیړنیز راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې په سلو کې یو اتیا ښځینه روغتیا پالانې کار ته د تک پر مهال د طالبانو له لوري ځورول کیږي جانز هاپکنز پوهنتون چې مرکز یې په امریکا کې دی د نړۍ په کچه یو له لویو علمي او څیړنیزو مرکزونو بلل کیږي دغه څیړنیز راپور یې په افغانستان کې د ښځینه روغتیا پالانو سره د مرکو پر بنسټ برابر کړی او پر خپله ویبپاڼه یې خپور کړی دی په مرکه کوونکو کې نه هتی روغتیایي کارکونکو چې له افغاني بنسټونو سره کار کوي او 240 روغتیایي کارکونکو چې له نادولتي موسسو سره کار کوي شامل دي د غشان د روغتیایي چارو لسو پوهانو سره هم مرکې شوي چې د ټولو مرکه کوونکو شمیر 141 تنه کیږي دغه پانتون په خپل راپور کې د یو شمیر خزینه روغتیایي کارکونکو له قول ویلي دي چې دفتر ته د تک پر مهال ورسره د شرعي محرم د نه موجودیت له امله طالبان بد چلند کوي راپور کې راغلی دی چې زیات شمیر خزینه روغتیایي کارکونکو د محرم د نه موجودیت له امله ټکسي چلوونکي له دې ویرې چې په لار کې به طالبان ودروي تر کارځای نه وړي او دا پر وخت کارځای ته د دوی د نه رسیدو لامل کیږي د جانز هاپکنز پوهنتون په راپور کې راغلی دی همدا له عمل دی چې د غیر دولتي روغتیایي مرکزونو اتیا په سلو کې خزینه روغتیایي کارکونکو پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته کاري انګیزه له لاسه ورکړې ده پر راپور کې راغلی دی که څه هم خزینه روغتیایي متخصصینو له ستونزو سره سره خپلو کارونو ته دوام ورکړی خو هر ورځ یې د طالبانو زورول او بد چلند تجربه کړی دی جانز هاپکنز پوهنتون په خپل راپور کې د غشن ویلی دی چې په تیر یو کال کې زیات شمیر خزینه روغتیایي متخصصینو افغانستان پریښی دی او نورو هیوادونو ته کډوالې شوي دي او پاتې د سختو محدودیتونو له امله ډیر وخت له کور نه راوځي په راپور کې دا هم راغلی چې امریکا او متحدین یې باید پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو له بشري حقونو سرغړونې بندې کړي خو د طالبانو حکومت دغه راپور ردوي او د ځان پر ضد یې تبلیغات بولي د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل
مرکزونو ته ښځینه ډېر په مسؤلیت په ډېره توګه ځي او هېڅ نوه برخورد سره نه مخ کېږي نه مخ سوي دي دغه ډول اوازې او دغه ډول سوی تفاهم ایجادول او خلکو ذهنیت خرابولو هڅه ده او پروپاګند او د محرم موضوع هغه په لرې سفرونو کې شرط هغه د بازار دننه کې یا کارځایونو پر د تګ راتګ دپاره هېڅ شرط نه ده
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې 14 میاشتې کېږي په ټوله دې موده کې د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړل شوي میرمنو ته په ډیری دولتي ادارو کې د کار اجازه نه ورکول کیږي او له شرعي محرم پرته له کوره د دوی د وتلو او سفر پر محدودیت سربیره حجاب هم پرې اجباري شوی دی جانز هاپکنز پوهنتون په خپل څیړنیز راپور کې وړاندیز کړی چې که د ښځینه روغتیا پالانو په وړاندې دغه وضعیت پای ونه مومي په افغانستان کې به د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه شي له دې وړاندې هم یو شمیر نړیوالو روغتیایي بنسټونو په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د بېوزلۍ له امله د مور او ماشوم په مړینه کې د زیاتوالي راپورونه ورکړي وو د تیر میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په هر سلو زورې زیږونونو کې د 638 میندو د مړینې راپور ورکړی وو خو د طالبانو تر واک لاندې د عامې روغتیا وزارت په تیر لمریزې میاشتې سنبولې کې ویل چې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې کموالی راغلی دی
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
د کرکټ مینوالو ته بیا هم ښه راغلاست وایم نن د پاکستان او جنوبي افریقا د کرکټ د ملي ټیمونو یوه مهمه لوبه ده د نړیوال جام د دویم ګروپ لوبه ده چې په سیدنی کې پیل شوې ده هلته خو شپه ده مګر په افغانستان او پاکستان کې به مازدیګر دی چې دا لوبه روانه ده اوس جنوبی افریقا د هدف د پوره کولو لپاره په میدان کې ده. لدې چې په میچ کې باران وشو د جنوبی افریقا لپاره تارګټ د راکم شو، خو بیا هم د جنوبی افریقا لپاره په څلی رښتو بالونو باندې شپېته منډې کول په کار دي چې دا لوبه له پاکستان وګټي. پاکستان 1.6 په اول کې هدف ورکړی او تر هغه وروسته دغه هدف 1.2 د باران په وجه باندې راکم شو. دا د لوبې وروسته حال و. اوس به له اصرار علم مومن نه چې د پاکستان او د ساوت افریقا په ټوله کې د پاکستان د ټیم میچونه تعقیبوي، دا ورلد کپ د دننه په پښتنو کې دغه نننه میچ څومره مهمه ده د پاکستان لپاره؟
د پاکستان لپاره دغه میچ ډیر زیات مهم دی، ځکه چې پاکستان لوړان دي، دوه میچونه بیللی دي او یو میچ یوازې ګټلې دي، او اوس پاکستان ته په کار دي چې خپل کومو دا میچ دی او یو بل میچ دی چې هغه خامخا وګټي، ځکه که پاکستان یو میچ هم بیلی د ټورنمنت نه به بیخي بهر دی.
د پاکستان بل لوبه به د یک شنبه په ورځ وی، البته له بنگلاديش سره چاغم د دوی آسیایي سیال دی نو.
بالکل بالکل، پاکستان د بنگلاديش سره دغه لوبه ده، او بنگلاديش د زله منګویل شو چې خو فارم کې دی، او بل زده هم اوریدونکو ته ویم چې هم په دغه ورځ باندې په 6 نومبر باندې د اتوار په ورځ باندې د جنوب افریقا هم میچ دی او د پاکستان هم د بنگلاديش سره میچ دی. نو که فرض کا جنوب افریقا نن میچ بیلی، نو لوړان دی د جنوب افریقا 15 پوائنټس دی او په 2 نومبر باندې دا، نو بیا د پاکستان او جنوب افریقا لپاره دغه میچ ګټل ډیر زیات مهم دی، او که فرض کا د جنوب افریقا دغه میچ ډرا کیږي هم، نو بیا هم د جنوب افریقا به 6 پوائنټس شي، او که پاکستان په دغه 6 نومبر باندې کم میچ دی هغه ګټي نو او نن هم ګټي، نو بیا به د پاکستان هم 6 پوائنټس شي. دغه سي د هند لوړان دي 6 پوائنټس دي، او دا سي ښکاری چې هند دا ورسته میچ کم مده د زیمبابوی سره که پرس کاغه د باران د وجینه نکیږي او به هم ډرا کیږي، نو د هند یو پوینت ببل شي نو 0.2 به شي. د انډیا تر ډیر هدا مونږ ویل شو چې سیم فاینل ته وتلې ده، خو که پرس کا زیمبابوی نه هند خپل اخیری میچ بیلی او جنوب افریقا هم خپل میچ غټي او پاکستان هم خپل میچ غټي، نو بیا بعد د ډریو لوبډلو ترمنز مقابله په رن ریټ باندې بوي.
البته د رن ریټ مسله خلکو تلکس سخت د چي پی اسانه باندې پوښي، مګر په ټوله کې دغه لوبي غټل او تر هغه راورسته دی بنگلاديش سره چې کومه لوبه د پاکستان د هغه غټل، او بیا یا د یو ټیم ته د باران کېدو یا د لوبي د لغو کېدو دعاوې رواني نو څنګه د ټیم د مینوالو.
خو بیا هم زه دوی ته د رن ریټ په اړه ملګ معلومات ورکوم،
مهرباني. دا چې کوم ټیمونه په رکی دي په مقامو کې دي،
بالکل د رنزونو شره یا چې چا ډیر رنزونه کړی دي په دې میچونو کې او په هغه باندې به فیصله کیږي که پرسکا د هند جنوب افریقا او پاکستان دوی یو شانته پوینټونه راځي، نو بیا به د رنزونو په اساس باندې دغه پریکړه کیږي چې کومې لوبډلې په دې سیریز کې ډیر رنزونه کړي. نو زه اوریدونکو ته هم دومره وایم چې دا وخت جنوب افریقا تر ټولو زیات رنزونه کړي دي، جمع 2.22 دی. دغه سی بیا د هند چې کوم دی هغه 0.30 او د پاکستان هغه هم بیا 0.15. موږ ویل شو چې د جنوب افریقا رن ریټ د ټول نه خ دی، بیا پسې پاکستان خ دی، او بیا پسې د هند رن ریټ خ دی.
صحیح، ډیره مننه کوم. البته بیا به بیرته راشو دغه نننې لوبې ته، اوس په شلو نولسو بالو باندې اته څلوېښت منډو ته ضرورت لري، مګر هغه کوم د بریا او هغه وړاندوینه چې د اتومات چخکاري البته د دې لوبې حال ته په کتو پاکستان 92% یعنی د نننې لوبې ګټونکی بلل کیږي. البته دا هغه سکور ته چې پاتې هغې ته په کتو باندې او هغه سختو شرایطو ته چې ساوت افریقا ورسره مخ ده.
اوریدونکو ته هم دومره لنډو ټوکی ومه چې دا وخت چې کوم نیدرلینډ دی په گروپ بی کې او زیمبابوی دی، هغوی له ټورنمنټه یو قسم له بهر شوي دي، د هغوی هیڅ چانس نه جوړیږي چې هغه سیمه فاینل ته لاړ شي. دغسې بنگلاديش چې کومه دی، د هغوی یو میچ پاتې دی، نو که هغه هم خپل میچ د پاکستان نه ګټي نو د هغوی به هم 6 پوائنټس شي، نو بیا به د پاکستان په ځای بنگلاديش د جنوب افریقا او د هند سره مقابله کې راځي چې دی کې به کم وځي. او په ګروپ اے کې چې کومه دی، نیوزیلینډ په لومړي نمبر باندې دی، انګلینډ بیا په 2 نمبر دی پوائنټونو سره، او آسټرالیا بیا په 3 نمبر باندې.
آسټرالیا سبانه مسابقه هم د افغانستان سره د افغانستان وارل مخه تقریبا وتلې غوند د ځکه چې ټول میچونه دوه لغوه شول دویم بیلود
افغانستان هم وتلې دی ایرلند هم وتلې دی د دې لومبي ګروپ نه ټورنمنت نه غوي ټورنمنت نه وتلې دی سریلانکا استرالیا انګلند او نیوزیلند خو د سریلانکا هم څلور میچونه کړی دی یو میچ پاتې دی نو دا غوي وتل هم ګران دی خو آسٹریلیا انگلینڈ اور نیوزیلینڈ اگر ٹھولو پنجے پنجے پوائنٹوں نے دی نو دغه سی پہاغوی ماس کے با مقابلہ وچ کم دو ٹیموں نے سیم فائنل تھزی
ډیر مننه کوم اسرار علامه مومن چې راغلی او د ساوت افریقا جنوبی افریقا او د پاکستان د لوبي ورسته حال او تبصره مو راسره شریک کړه مننه
ازادي رادیو ته غوښونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د تور سمندرګی لاري د اوکراین د غلو د صادراتو پاړه د نوی جوړجاړی ارخلای کړي او هغه د خپل واده او د نړۍ د ډیپلوماسي د پاموړ ډیپلوماسي نتیجه بللی زیلنسکی د غراز ویلی دا چې موسکو ورڅخه ضمانتونه اخیستي د روسي د یرغل د ناکامۍ سرګندوی کوي نوریاس نوریا او نور جزئیات
ورسته له هغه چې د روسي دفاع وزارت ویل روسي له اوکراین څخه د غلو دانو د صادراتو موافقه ته بیرته ورستنیږي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دغه نوی جوړجاړی هرکلی وکړ د روسي دفاع وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویل چې موسکو دغه موافقه ته ورسته له هغه بیرته ورګرځي چې له پوځي تحرکاتو د سمندري کوریډور یا د لاندې خوندي ساتلو په اړه له کیف څخه کافي تضمینونه ترلاسه کړي دي د روسي دفاع وزارت ویل چې په اوس وخت کې د ضمانتونو کافي دي چې د اوکراین د غلو د صادراتو موافقه بیرته عمل شي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دغه پرمختګ استایل او هغه د خپل هیواد او د ټول نړۍ د پام وړ ډیپلوماسي نتیجه بلل دي زیلنسکی تیر شپه ملت په خبرو کې ویل چې د غلو د صادراتو په اړه د شوی موافقه عمل کېدل به دوام ولري زیلنسکی همدارنګه ویل چې د روسي لخوا د ضمانتونو غوښتنه د دې هیواد د یرغل د ناکامۍ څرګندوی ده هغه زیاته کړه لا اتومي اشه جګړې ورسته چې کرملین له اوکراین څخه د ضمانتونو غوښتنه کوي دا هم د دې څرګندوي چې د روسي تیری ناکام شوی او هم دا چې موږ په یو موټی پاتې دوسره څومره پیاوړي یو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د اوکراین د غلو د صادراتو په موافقه کې مهم رول لوبولې پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې د اوکراین پر غلو بار کشته به د پنځشنبه د ورځې له غرمې وروسته له پلان سره سم خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي زیلنسکی هم پرون په یو ټویټ کې د ترکیه له ولسمشر اردوغان څخه چې د په وینا د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت کلک ملاتړ کړی مننه وکړه د امریکا متحده ایالاتونو هم د اوکراین د غلو دانو د صادراتو لپاره د جولجاړي هرکلی کړی او روسیه هڅولې چې هغه دې تمدید کړي د اوکراین غلو د صدراتو د موافقه اعتبار د روان میلادي میاشتې په 19مه پای ته رسیدي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس د ملګرو ملتونو او ترکیه د منځګړي توپ ستاینه کړې خدای هم ویلي دا مهمه ده چې نه یوازې دا چې دغه موافقه بیرته عمل کیږي بلکې د روان میاشتې په پای کې باید تمدید هم شي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم ور بشو غزنی ته هلته ګڼ شمېر اوسیدونکي په دغه ځای کې د مسافرو مرغانو د ښکار له زیاتېدو شکایت لري دوی وایي د دغه مرغانو ښکار بې درېغه روان دی او باید مخې ونیول شي جزئیات په دغه ریپورت کې
د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ سردې بند دلته شاوخوا 23 کلن ځوان چې ښکاري توپک ورسره او په مرغاوو یو ډزې کوي نوموړی خپل ځان میټاخان او د پکتیکا ولایت مرکز شرنی اوسیدونکو را پیژني و مغشتل چې له میټاخان سره دغه غیر قانوني شکار په اړه خبري وکړو خو له خبرو کولو څخه انکار وکړ دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکو دلته په ولاړو اوبو کې د مسافرو مرغانو د شکار له زیاتېدو شکایت کوي د یوای په سردې بند سلطان بند ابي استاده او ډیری نورو سیمو کې غرنی او مسافر مرغان په بیلابیلو وسایلو شکار کیږي لایق احمد د غزنی شار یو اوسیدونکی دی نو موړی کیسه کوي چې سلطان بند ته تلل یو هلته لیدل چې په مرغانو د درنو وسلو ډز کیږي لایق احمد وایي دلته هر ډول مرغان زیات شکار کیږي په خپل می لیدل چې د شکاری توپک ترڅنګ په کلاشینکوف او حتی په پیکای ولي
بند سلطان چکر رفته بودیم از مجاهدینا بود
سلطان بند تا د چکر لپاره تللی وم هلته مجاهدینو مخامخې پر هیلیو فایرونه کول بیا نو دغه هیلې چیرې د بنغاړو ترازی باید دغه کار مخنیوی وشي
باید ازمی جلوګیری شوه
لایق احمد غشتنه کوي چې دغه مرغان باید شکار نه بلکې د هغې لپاره سنتیاوی برابرې سي دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکو وسته د غشکار د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي دغه مرغان زموږ د وطن ښکلا ده، ښکاریان دې زموږ د وطن ښکلا نه ښکار کوي. د رشیدانو ولسوالۍ سیف الله وایي موږ د طالبانو حکومت له چارواکو او لسی خلکو څخه غواړو چې دغه ښکار بند کړي، وطن دې له ښکلو او رنګینه مرغانو نه خلاصوي.
زما غوښتنه دا ده چې له حکومت څخه او له خلکو څخه چې دغه ښکار بند کړه، مثال دا ونه شي. دا د افغانستان لپاره یو ښه شی دی چې مثال ونه ویشتل شي. ده اوس ډېر کم شوي دي، ښکارچیان زیات شوي دي. مثال ولې غیر قانوني دغه باید عمارات بند کړه؟ دوا منم دا غوښتنه ده چې دا ونه ویلي، نو دا په افغانستان کې ښه دی چې وي.
عبدالکریم بیا د غزنی مرکز اوسیدونکی دی. نوموړی وایي موږ پوهیږو چې په افغانستان کې د 40 کلنو جګړو او غیر قانوني ښکار له امله د نورو وحشي ژویو تر څنګ د مرغانو نسلونه هم مخپورو کېدو دي. د ده په باور دا د اندېښنې ځای دی چې هیواد مو له ښکلو او رنګینه مرغانو څخه سوکه سوکه پاکیږي.
ښکلې ښکلې مرغان دي، له پردو ملکو هم دلته راځي، له دېزې پردو ملکو ته ځي. هلته خلک ښکار نه کوي، دوی راځي غیر قانوني ښکار کوي. دا ښه کار نه دی. دا زموږ او تاسو د وطن د ښکلا دپاره دی. دې نسل سبا له افغانستان ورکیږي. زموږ خواهش له خلکو څخه دغه دی چې دغه مرغان ته هزار ورنه کړي او بېځایه ښکار ورباندې ونه کړي. او خصوصا د امارات اسلامي له دولت څخه زموږ دا خواهش دی چې دغه خلک ورور دوی مخنیوی وکړي، دوی غیر قانوني کار ته پرې نه ږدي چې دغه مرغان ته هزار اذیت ورکړي.
و مو غوښتل چې د غزنی اوسیدونکو دغه غوښتنه په غزنی کې د چاپیریال ساتنې ادارې له چارواکو سره شریکه کړو، ځواب مو ونه موند. خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست حمید الله نثار وایي د دوی حکومت په ټول هیواد کې په ښکار بندیز لګولی دی.
یاد مرغان چې د هیواد یوه سرمایه ده او د هیواد په ښکلا کې مهم رول لري، په ټوله کې اسلامي امارات چاته اجازه نه ورکوي تر څو د یادو مرغانو ښکار وکړي. د غزنی سیمه ییزې ادارې هم اړوند ولسوالیو او اړوندو ریاستونو ته دنده سپارلې تر څو د یادو مرغانو د ښکار مخنیوی وکړي.
غزنی چې یو وخت په د مسافرو مرغانو ټاټوبه یادېدو، خو د پخوا په پرتله اوس د دغه مسافرو مرغانو په راتګ او استوګنه کې زیات کمی راغلی، چې یو لامل هم په بیارحمانه توګه ښکار او بل یې تیره یوه نیمه لسیزه سختې جګړې وې چې له امله یې ډیری مسافرو مرغانو خپله لاره او مسکن بدل کړي دي.
د خوست د صبرای او یعقوبی اوسیدونکو د طالبانو حکومت او نړیوالو بنسټو غواړي چې د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزو او غوښتنو ته پام وکړي. بل لورته د صبرای او یعقوبی ولسوالۍ چارواکي د روغتیا، پوهنې، کرنې او سپورت په برخو کې د خلکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
د خوست د صبرای او یعقوبی ولسوالۍ اوسیدونکو غوښتنه کوي چې دوی ته د روغتیا، پوهنې، کرنې او سپورت په برخو کې پاملرنه ډیره شي. دوی وایي یاد سیمه په تیرو شلو کلونو کې د پرلپسې جګړو او ناامنیو له کبله له هر ډول پرمختګونو وروسته پاتې شوي او خلک یې د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د صبرای او یعقوبی اوسیدونکو عبدالغفار افغار آزادۍ راډیو ته وویل په اول ګام کې د دې سیمې د خلکو روغتیایي او خوانیزو ستونزو ته پاملرنه پکار ده.
د دولت نه مهیله دادو چې دغه منطقې دی پوره په صحت کې او خصوصا په دماغ په برخه کې خاصه توجه وکړي. خصوصا د مرکزی لسا چې د اغه تعمیر د نستی وړ نه ده، دومره سخت خراب ده د جنگونو له امله چې هر کوټه کې سړک نه نو اغه ته دا ترس کیږي چې کچې ته یو سخت بود روشي د تعمیر په مونې سومالي.
د صبرای او یعقوبی ولسوالۍ ډیری اوسیدونکو د بزګرۍ په شارو بوختي، خزمکې للمی دی او د کاروندو د خړوبولو لپاره په کافی اندازه ویالي او ژور څاګان نه لري.
دا په زورګونو هکتار از کرنیز ځمکې لري چې اوس وخت کې اکثر خړونو وړي دي او بعضی خطر کې دي. او دا ځمکه بیل بیلو ویلو ته ضرورت لري، برمو ته ضرورت لري. نو د دې سیمې خلک اکثر بیچاره دي، غریب دي، هغه کاروندګر دي. نو موږ د دولت او په خاص تن د نړیوالو موسسو څخه غوښتنه کوو چې دې سیمې ترشي او د بزګرانو لپاره د بزګرۍ برخه کې کور وکړي.
د صبرای او د نورای کلی اوسیدونکو شفیق خاکسار بیا وایي
ته مداوړان د کوم سیلابونه رامنځته شول د دلته یو شمیر انکشافي پروژې چې په تیر جمهوریت کې تر سره شوی سیلابونو بعضې پروژې جرمنی کړي دي. د هغو لپاره د بیرته ترمیم ضرورت دی. کچېرې ترمیمی وشي هغه پروژې ستل کیږي او کچېرې همدغه صفاتې داسې ګمان کیږي چې هغه پروژې په لاسه ورکوو.
د خوست د نورو سیمو په شان په صبرای او یعقوبیو کې هم تر ډېره ځوانانو ورزش په ځانګړي ډول کرکټ او والیبال لوبو ته مخه کړي، خو د لوبو لپاره مناسب میدانونه او لوبغالي نه لري.
ازادی رادیو ته غواګی است وخت په افغانستان کې څلور نیمه شوي ورزول لاندو خبرونه ته د امریکا جانز هاپکنز پانتون په یو څېړنه کې دا کړی چې باندې 80% خزینه روغتیایی کارکونکو د طالبانو لوري زورول کیږي. دغه پانتون یو راپور خپور کړی چې پکې د ګڼو خزینه روغتیا پالانو سره په افغانستان کې مرکې کړي دي. هغوی شکایت کړی چې د شرعي محرم د نشتوالي له امله کار ته د تګ پر مهال د طالبانو لخوا زورول کیږي او سپکې سپورې ورته ویل کیږي. خو د طالبانو چارواکو بیا د جانز هاپکنز پانتون دغه رپورټ رد کړی او د طالبانو د حکومت پر ضد تبلیغات بللي دي. د ملګرو ملتونو د وګړو اداره یا یو این اف پی خبرداري ورکوي چې 80% افغانان پراتلون کې ژمي کې د کورونو د ګرمولو لپاره سون توکي نشي اخیستلای. د کابل اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې اقتصادي توانې ښه نه دی او مجبور دي چې سوړ ژمی د سون توکو څخه پرته تیر کړي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ویلي چې دغه وضعیت به په افغانستان کې چې خلک یې ناورین ځپلي دي سخت ژمی راولي. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او تر هغو به په افغانستان کې د پولیو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي چې د ناروغي دغه ناروغي یو مخ له افغانستانه نه وي ورکه شوي. په افغانستان کې سږ کال 2 د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوي دي. او د کرکټ له نړۍ دا چې د جنوبي افریقا او د پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه د همګړۍ لوبه لري. جنوبي افریقا په 8 بالونو باندې 140 منډو ته اړتیا لري. پاکستان 122 هدف ورکړی. دا البته هغه هدف دی چې له باران وروسته راټیټ شوی دی. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو ته غواګیست ده یو تازه ریپورت لمخې د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان باندې نن په اسلام آباد کې د ولاریون پر مهال ډزې شوې دي. د راپورونو لمخې عمران خان په پښه لګېدلې او ژوبل شوی دی. له ازادي رادیو سره پاتې شئ د دغې لو خبر په اړه باندې به تاسو ته نور جزئیات وروسته خبرو کوو.
مخکخی خزی
درن دوستانو ستړي مشي د شنبه په ورځ په کابل او ځین ولایتو کې یو شمیر زدهکوونکي او د دوی مایندې له کورونو څخه بیرون راوتل او د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه وکړه. تر دې وروسته بیا د یک شنبه په ورځ په بدخشان کې د پوهنتون انجونې درس ته ځکه پرې نه ښودل شوې چې دوی ته ویل حجاب مونږ دی مراد کړی. بیا چې د محصلینو لاریون وکړ ووهل شوې او په زور د پوهنتون له سیمې څخه وشړل شوې. نن د مخکخه خزو په خبرونه کې لغپلو میلمنو سره دینجونو د زداکرو پر وړاندې په پروتستونځو خبرې کوو. لمونږ سره میلمنی دي د چراغ پانتون په خانه رئیس ډاکټر امیرا فرهنگیار، لیکوال او مدني فعال ماریا تو تاخیل. دوه میلمنو ته خراغ لاست وایو ستړي مشي په خیر راغلی. په پایل کې راځو میرمن فرهنگیار ته تاسو به د شنبه په ورځ کوم څه چې تاسو د انجونو د ښوونځي د پرانیستلو لپاره وکړل البته په چپه خوله باندې لاریون کدیغه د پاکل معلومات راکړئ چې کار مو له کومه ځای شروع که او نتیجه یې څه رقم وه؟
ان تاسو کوم مننه مونږ په هغه مقرب کې یو کمپاین درلود او د کمپاین مسیج دا و چې دا یو کمپاین یو مصلحت امیز کمپاین دی. مونږ دغه مسیج دا و چې دا د لویره او مونږ ډیر ښه اغیزه درلود. تاسو خبرې چې د درې ورځ کې د امانه امداسي غږ پورته ده پرونی مونږ په بدخشان کې انجونو د خپل حق ترلاسه کولو په خاطر برنامه درلود او نن هم په شهر نو کې هغه انجونو بیا هم بیا خپل غږ پورته کړی دی. دا زمونږ د کمپاین اثر دی چې دوه درې ورځې کېږي چې پرله پسې په کابل کې داسې اعتراضونه دي او زمونږ اعتراض مکمل مختلف و مونږ په ټول افغانستان کې دا پیغام او مسیج و او مونږ د هر مکتب شاته راغلي وو او خپل مسیج وړاندې کړ چې یو نیم کال کېږي چې بیا هم تر اوسه زده کوونکو لپاره د تعلیم او تحصیل دروازې پرانستلې نه دي. په دې خاطر مونږ هڅه کوو چې باید ژر تر ژره د جامع جهاني او ټول هغه سفارت چې د افغانستان سپورت کوي باید زموږ غږ واوري او ویدلې ډېر دي خو باید عملي ګامونه
ډیر زیات مننه تاسو ته بیرته وګورم میرمن تو تخیل لکه څنګه تاسو اوریدل د شنبه په ورځ کمپاین وسه د لپاره چې دینجونو پر مخونځي پرانیستل سي البته غو دینجونو چې لښبګم ټولګي څخه پورته دي د تاسو په نظر دا ډول کمپاین یا لاریون چې کیږي آیا دا به ګټه وکړي؟
بالکل ولې نه، چې څه چې احساس موجود دي، چې څه چې خلک موجود دي، باشور و ولس موجود دي، تبا نه خامه فقط پورته دي چې کله هم غږ پورته شي چارواکي مجبور دي د حقوق غږ ته غوږ کیږي او هغه عملي کی. خو بدبختانه په افغانستان کې د اوریدلو خلک نشته، دا ځکه دا چې یو کال د دې حکومت کې تر یو کال هم زیات زه شاهد یم چې ډیر ځله دغه لاریونونه په لاره باندې واچول شو، نه یوازې د تعلیمي برخې دپاره، حتی د ښځو د حقوق او د کار د حق دپاره هم په کراتو دلته په کابل کې لاریونونه وشول. همدغه ورته چلند د هغو سره ترسره شو، هغه ووهل شولې، په هغو باندې ډزونه وشول او د هغو غږ هېڅ ځای ونهنیو. خو دا خو معلومه خبره ده چې افغانستان یو شل کلنه د پرمختګ یو پروسه شاته پرېښې ده، نو افغانستان خلک هغه پخواني خلک نه دي چې که خلک په دې فکر وي چې خپله دوره امارت کې هیچا په دې برخه کې نه لاریون درلوده، نه کوم اعتراض درلوده. خو هغه وخت افغانانو ته د دې امکاناتو چې هغه د افغانستان نه بغیر د ویزې او پاسپورټ ووځي بل چېرته ژوند کې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. ولې اوس حالت بدل ده، افغانان اکثر خلک چې په تعلیمي برخې پورې تړلي دي هغه په هېواد کې دننه پاتې دي، ځکه هغه د هېواد نه تللی نه شي، هغه امکانات نه لري چې ایران ته لاړ شي یا پاکستان ته لاړ شي، ځکه هغه ویزه غواړي، هغه پاسپورټ غواړي، نو هغه مجبوره تن په وطن کې دننه پاتې دي. نو چې کله په وطن کې دننه پاتې شي نو هغوی تعلیم ته ضرورت لري، هغوی کار ته ضرورت لري، هغو ښه اقتصاد ته ضرورت لري. نو که چېرته دا ولس په هېواد کې او دغسې یو تجربه هم دوی ولري، دوی مجبوره دي چې پورته شي، غږ پورته کړي. نو زمونږ د وکیلي ادارې نه دا غوښتنه ده چې د شپږم نه پورته ښوونځي په هر دلیل که تړل شوي باید دلیل یې روښانه شي. دا دلیل نه شي کېدلی چې یو ځل ووایي چې حجاب ده او بل ځل ووایي چې نصاب ده او بل ځل ووایي چې د ښځو د نارینه مسله ده چې باید نارینه ښوونکي ونوځي، دا دلیل نه شي کېدلی. افغان نجونې هر دلیل ته آماده دي چې حجاب ووایي، د پخوا هم زیات ورته کوي، خو په دې شرط چې زده کړو ته پرېښودی شي. که د نصاب مسله یې هغه هم باید روښانه شي. او که د ښوونکو خبره یې د افغانستان په تاریخ کې ډېر کم لیدل شوي دي چې نارینه به زنانه ته درس ورکړي بغیر د پانتون نه، په مکاتب کې اکثر زنانه وي. یعنی دا هغه دلیلونه دي چې دوی راوړي دي، او باید دا دلیلونه ډېر کمزوري دي. نو نور داسې دلایل باید عمارت واضح کړي تر څو خلک په غیر قناعت وکړي او یا خپل غږ بند کړي او یا خپل اعتراضاتو ته دوام ورکړي. نو تر اوسه دې خلکو ته د ادارې د خوا نه ویل شوي نه وي چې دلیل څه ده. زما په فکر د افغان نجونو غږ به هېڅوک هم ونه تړي، همېشه به دغسې تظاهراتو ته دوی دوام ورکوي.
ډیره زیاته مننه تاسو باندې، سلامت اوسئ. تاسو ته بیرته راګرځو وړاندې تر دې چې بیا له میرمن فرهنګیار نه پوښتنه مطرح کړو. اوریدونکو ته به د خبرونې د واتس اپ شمیره وایو. درنو دوستانو، تاسو کولی شئ چې امدا اوس موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل نظر د موضوع په اړه څرګند کړئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 څلیرشت شپږ سوه یو. له میرمنو څخه ځانګړې هیله لرو چې خبرونې ته زنګ راوهي او خپلې خبرې ټولې نړۍ ته د ازادي راډیو د مخکښ ښځو د خبرونې له لارې ورسوي. راګرځو بیرته میرمن فرهنګیار ته. تاسو په دارو ته وایئ چې کله دا کمپاین تاسو پیل کړ چې هغه د نجونو د زده کړې لپاره و، دره ته وایئ چې له څه ډول وضعیت سره مخ سوئ، آیا مشکل درته پېښ سه؟
که چې موږ د هر مکتب شاته راغلل او دا وخت کې موږ مکتبونو شاته راغلل او په مختلفو ګروپونو کې هغه وخت موږ ډېر یعنی امید و چې باید د مکتب چارواکي موږ سره باید همکاري وکړي. متاسفانه دوی موږ سره هیڅ همکاري ونه درلود. دوی ژر تر ژر طالبان ته اړیکه ونیسه او طالبان زموږ پسې راغلل. مونږ د طالبانو څخه ډیر مخته وو، مونږ ژر خپل مسجدونه جوړ کړ او د ساحې نه مونږ یعنی ترک کړه ساحه، یعنی ډیر فشار باندې دي او دوی نشي کولی چې ملاتړ وکړي. په دې خاطر دوی ژر تر ژر د طالبانو سره اړیکه ټینګ کړه او طالبان راغلل چې باید مونږ برنامه خراب کړي، خو مونږ مخ له مخ نه د ساحې نه تر کړو.
بل ډیر زیاته مننه اوریدونکو، د ټلیفون په کرخه لرو چې د اړیکه پرې نسی. لومړی به د خبرې وورو، بیا به مونږ تاسو خپل باسته دوام ورکړو. بل مهرباني.
السلام علیکم.
سلام جوړ په خیر، خپل نمبر ته وایې.
مننه کوم پر هادی مالا پکتیانا. کوم خوانځي چې شوی دی باید بیرته پرانستل شي، یعنی د افغانستان هر وګړی غواړي چې انجونې او هلکان یو ځای تعلیم وکړي. په اکثریت سیمو کې د انجونو مکاتب بیل خزینه او استاد لري، یوازې په پانتونونو کې نارینه استادان وي. هغه ته کولای شي چې د کوم سیستم برابر کړي ترڅو خزینه استاد پکې تدریس وکړي. دا چې خزه د ټولنې نیمایي برخه جوړوي، په هر بخش کې زنانه ته ضرورت لیدل کیږي، نو لدې عمل باید د انجونو خوانځي پر وخت بل ځانډه پرانستل شي.
بله ډیره زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ. میرمن فرهنګیار، تاسو د اوریدونکو خبرې واوریدل، یعنی دا خی چې په ډیره بخښنه سره فکر کوم بل اوریدونکو په فکر خلرو. بله مهرباني، خپل نوم راکوئ.
غلام حسن خان کوچل لوګر نه تاسو سره تماس کیم، او زه تاسو د رادو اوریدونکو کارکونکو ملمنو ټول ته سلامونه کوم.
تاسو ته هم سلامونه وی. مهرباني خپل نظر څرګند کړئ.
مهرباني خورجان، نظر خو موږ دغه داله کړه ملمنو چې وویل دا تعلیم ته غونن سبا ډیر ضرورت ده، او اسلامي امارت ته دم دام د تعلیم ممنوع نه کی، د تعلیم ممنوع نه د کړی، د تعلیم ته زمينه مسته د افغانستان کوم کلتور او عنعنات یو په مطابق باندې شرعي ایجاد کې خدویم لګیا د دوی دا وایي چې ورور موږ هم په دې باندې اخته یو چې موږ د خواندو د مندو عزت وساتل شي.
تر اوسه پورې کوم خواندي چې پایل و انجونو ته درس ویلي دا په ایجاب کې نه وي؟
خورجان خو دې کې خود کتاب فکر یې د 50 کال په افغانستان کې جګړه تر سوي تي تي واس کې ستاسو شخصي مشکلات د خلکو سره ورور ټوک یو چا باندې تور لګي څو کې بل چا باندې لګي. خدغه دا نظام لګیا دا ټول سیستم برابرې د خواندو لپاره خپل سیستم برابرې.
تاسو باندې سلامات اوسئ، د تاسو نظر واوریدل څه. bale بل اوریدل د ټلیفون پکره خلرو، مهرباني خپل نوم را ته وایه.
سلام علیکم. چې نه د تعلیم په برخه کې کوم موضوع باندې تاسو بحث کوی، دا ډېر ښه موضوع ده. او د چینو تعلیم ته باید اجازه ورکړل شي، ولسمه پوری کپانټونی کالي تعلیمات ټول ته باید اجازه ورکړي. افغانان حق لري د اسلام په چوکاټ کې، دا د حق ته باید تعلیم وکړي.
راګرزو میرمن فرهنګی ارته، تاسو د اوریدونکو خبرې واوریدل، دوی هم د انجونو د زده کړې طرفدار دي. له تاسو سره د خلکو مرسته څومره وا په دې کمپاین کې؟
د خلکو همکاري ډیر منتره وو، او د انجونو والدین منتره وو، او خلک ډیر تشویق وکړ. او ځکه چې تاسو د ډېر ورور خبر دوه چې ټول مثبت نظر لري، په خپله پوهیږي چې په پښتنو سیمو کې حتی ځینې کسان خپل ځمکه د مکتب لپاره ورکړي دي، او ټول خلک خوښ دي په دې خاطر چې انجونو بیا بیرته مکتب ته ورشي. اوس که موږ سواد موږ ته معلوم نه شي، تاسو باور وکړئ چې لاس کال ورسته موږ باید د خپل یو معمولي مرضی باندې باید د پاکستان او ایران ته ورته شو.
فکر کوم چې د میرمن فرهنګیار اړیکه پرې سوله. راګرځو میرمن تو ته خیل ته. میرمن تو داخل، تاسو د میرمن فرهنګیار په خبرو کې واوریدل چې کله دوی کمپاین کاوه چې د انجونو مکتبونه خلاص نو د یو شمیر خوانځیو مدیرانو له دوی سره مرسته نه ده کړې، تاسو یې لاته څنګه؟ آیا دوی له طالبانو څخه ویریږي؟ څه خبره ده؟
دا خو معلومه خبره ده، د خوانځیو مدیران یا ښوونکي اکثر د وزارت معرفت سره په اړیکه کې، او کله چې وزارت معرفت معلومات کیږي چې یا دغه یو ناریون روان ده یا دغه خلک غوښتنې لري، نو د معرفت وزارت د پانه مدیرانو سرمعلمینو ته استادانو ته دا ویل کیږي چې په ناریون کې هغوی باید ګډون ونه کړي، او که
نو خامخا په اوس وخت کې چې اقتصادي مشکلات یو بل ستونزه ده د افغانانو لپاره په وطن کې، نو که د دندې نه ګوښه شي نو هغه بیا نشي کولای د خپل کور هغه مشکلات چې کوم دي حل کړي. نو د هغې دندې د حفظ لپاره هغه مجبور ده چې په داسې لاریونونو کې ګډون ونه کړي او دغسې لاریونونه سپورټ هم نه کړي. نو دا خو معلومه خبره ده چې د هغو ویره د حکومت نه ده، او ویل شوي به هم د وزارت دپانه ورته وي چې تاسو په لاریون کې ګډون مه کوئ. خو لکه څنګه چې زموږ خور وویل چې د هغو سره د خلکو سپورټ و، تاسو په دغه خپل خپرونه کې هغه خلکو چې اړیکې نیولې دي تاسو خپله واورېدل. زموږ یو ورور د پکتیا نه و، د لوګر نه و، د عربستان نه و، اکثر هغه پښتانه ول. دلته لوی مشکل تاسو به اورېدلي چې وزیر د معارف وویل چې مونږ ښوونځي نه دي تړلي، خو زموږ ځینې خلک په دې نه دي خوشحال چې لونه زده کړي وکړي. نو اوس زموږ د دې روغو خبرو نه معلومېږي چې مثال د پکتیا محیط ماته معلوم ده، د لوګر محیط ماته معلوم ده، واپل رو چې د عربستان نه و هغه به هم په همدې لوی پکتیا پورې تړلي خلک، یعنې تر دې ساحې قید خلک زه په افغانستان کې نه وینم چې هلته ډېر کوي. یو خو اسلامي ټولنه ده، بل پښتني ټولنه ده، په لباس کې، په تعلیم کې، هر څه کې هلته قیدات شو. نو کله چې د دې داسې سیمې نارینه غږ پورته کوي چې باید نجونې زده کړې وکړي، باید نجونو په مخ د ښوونځو دروازې پرانستل شي، نو دا د دې شاهدي ورکوي چې افغانان هغه مخکیني خلک اوس نه دي. هغو غواړي چې زوی تعلیم وکړي، لورې هم باید تعلیم وکړي، که زوی خپل حقوق لاسته کړي لورې هم باید خپل حقوق لاسته کړي. همدغسې موږ هم ویلي دي، تاسو ګورئ په پکتیکا کې یوه زلزله وشوله، کورونه را ونړېدل، خلک پکې مړه شو، زخمیان شو. نو زخمیانو کې زنانه هم وې، نارینه مو زنانه خوست روغتون ته راوړې. تاسو باور وکړئ د زنانه وو ټپونه هغه دروني چې کوم وو هغه نارینه ډاکټر نشو لیدلی. خپل د پکتیکا هغه سخترینو خلکو وي چې کاش مونږ خپل لوڼو باندې تعلیم کړی وای، نو نن به زموږ ښځې نه مړه کېدلې د ټپونو د وجې نه، ډېری مړې شوې وې. ولې چې نارینه وو ته دوی خو ولې نه زنانه ډاکټرې وې نه چې د هغوی تداوي کړې وه. دا په څه دلالت کوي؟ دا په همدې دلالت کوي چې زموږ هغه مخکینی جهالت تر دې حد و چې اوس مونږ په خپله ساحه کې یوه ډاکټره نه لرو، یوه نرسه نه لرو. نن د ما د سیمې نارینه په ډاګه وایي چې زه غواړم د ما لور تعلیم وکړي. څوک داسې وایي چې دا خلک د دوی رواجونه، عنعنات یا د دوی نارینه قیسي نه غواړي چې د دوی لوڼه تعلیم وکړي. زما لباس، زما د سیمې لباس د حجابه پورته ده. یو وخت عرب نه ښځینه و جامې نه درلودې، خو زما د سیمو ښځو درنې جامې اغوستولې. نن دوی ما ته کومې جاب یادوي چې دوی وایي په اسلامي جاب کې زما جامه تر اسلامي جاب غوندې ده. هغې کې هېڅ سرتور سر ګرځېدنه څه درندې جامې دي. دومره تیکه د عربو په کالو نه مصرفېږي لکه زما د سیمې د یوې ښځینه په کمیس نه لس متره تکامترتي تر دې دروم لباس نور چیرته ده. دا د لمنه نشي کېدلای. نو زه دا وایم چې مدیرانو نه ګیله هم نه ده په کار چې کوم وایي چې همکاري ولې نه کوي، ځکه هغه مجبور دي، هغه د حکومت سره مخامخ دي، حکومت ته جواب دي دي، او هغه کلاریون کې نه یم څه فرق نه کوي. دلته د خلکو بیدارتیا ده، د کابل ولایت او خلکو ګډون مهم ده چې خلک لکه څنګه چې په دې ټلیفون کې اړیکو کې وویل، همدغسې په عملي میدان کې راووځي ووایي چې زما لور زده کړو ته ضرورت لري، پخوا یې زده کړې کولې، اوس ولې په کوم دلیل د ښوونځي دروازې د دې په مخ تړل شوي دي؟ نو هغه ته باید ځواب ورکړل شي. کوم خویندو چې دا دوه ورځو کې لاریون کې برخې اخیستلې دي، واقعا د هغو احساس د قدر ده. زه ورته په درنه سترګه ګورم، د هغو همت ته سلام، د هغو جرات ته سلام. همدغسې په بدخشان کې چې کومو جنکیانو خپل غږ د پوهنتون دپاره پورته کړو، هغو جرات ته سلام چې حد اقل وښوویل شول د هغو سره مقاومت هلته وکړای شي چې تا ولې په کوم دلیل زما په مخ د پوهنتون دروازه بنده کړه. حجاب هغه تصویري مو که تاسو لیدلی کوي، هغه مکمل پټي دي، پوزي پټي دي، څادرې په سر دي. صرف پر راته هم اوس یو مشکل ده. په کابل پوهنتون ماسیلي دي تویل شوي دي چې که ستا مخ پټ هم وي څادر دې سپینې دی د سره نه منم تور څادر، یعنی پر رنګ هم اوس دوی بحث کوي. یعنی هغه واړه واړه مشکلات، جزي جزي مشکلات دوی راخستلي دي، او هغه یو دلیل راوړي تر څو زیاته مننه
تاسو ته بیرته راګرځو. ډېره زیاته مننه. وړاندې تر دې چې د میرمن فرهنګیار خبرې واورو، د خبرونې د واتس اپ شمیره به یو ځل بیا اوریدونکو ته تکرار کو. درنو دوستانو او قدرمنو میرمنو، تاسو کولای سئ چې امدا شیبه موږ ته زنګ وهئ او د خبرونې د موضوع په اکلات دین جنو زده کړه د خپل نظر له موږ سره شریک کړي. 00 4 7 2 2 1 4 4 6 د زموږ د واتس اپ شميره ده. تاسو هم پیغام پرې کولای سي او هم زنګ وهلای سي. په هر حال میرمن فرهنګیار، تاسو ته بیرته راګرځو. کوم کمپاین چې تاسو د شنبه په ورځ وکړ دین جنو د زده کړې په اکلا لغنه وروسته د یک شنبه په ورځ بیا د بدخشان په پانتون کې انجونی درس ته پرې نه خودل سولې، وروسته دوی لاریون وکړو بیا دوی وهل سولې. څه فکر کوي دا کوم څه په کابل کې وسول دین جنو د زده کړې غوښتنه وسو؟ دا خو به راب د بدخشان په پیښه سره نه لري.
مونږ ټول خزه یو موتی یو، دلته هیڅ مونږ سره کوم مشکل نه دی. او د ستوند په خاطر مونږ بیلبل ګروپونه جوړ کړی دي. مونږ ټول خزه چې په افغانستان کې ایو، مونږ ټول یو هدف لرو. زموږ هدف دا دی چې ژر تر ژر د مکتب دروازې د انجونو پر مخ پرانستې شي، باید خزه دوباره کار ته زمینه مساعد شي. او مونږ کولای شو چې په هر برخ کې مونږ باید خپل برخ باید په دولت کې ودرلود. دا دولت نشي کولای چې مونږ ته ټول چې نیمایي د جامع او نیمایي جامع باید مونږ غیر فعال شو. په دې خاطر زمونږ ټول مسجونه یو دي، زمونږ هدف یو دي، او پر مختلفو ګروپونو مشتل شوې دي. د امنیتي کرخې په خاطر مونږ هر ورځ لاریون کوو. نن هم یو لاریون په شارنو کې خزه دي. د ټول افغانستان د خزه غږ یو غږ دي. مونږ یو موتی یو، او زمونږ هیڅ څوک نشي جلا کېدلی. یعنی یو دي، یو موتی یو، او په یو موتی کې مونږ خبرې کوو. او دا په اوم اقرب کې یو کمپاین وو په تون کې بل مظاهره په دښان کې وو، او نن هم یو بل مظاهره وو په شارناو. ټول د خزو لپاره هر لري او ټول موږ سره یو دي.
اوریدونکو د ټلیفون په کرخه لرو، د دوی غږ واخلو بیا به ورسره تاسو سره ګرځو. بلې مهرباني.
سلام نیکی لونیک پر زوینه مې فهمانه استفاده نشم له کابل نه. دا چې سلور سوا او شپک ورس کې چې انجن انتظار باسي چنن شفنځي پیلېږي، سبا پیلېږي. تر دې ته موږ د تر خبرې اوریدلې نه د چشفنځي پیلېږي. د انجنو پر مخ شفنځي پیل شو، خو ورس په ورځ موږ نه هله کېږو او نه پوهېږي. زموږ ګناه څه ده چې پلور سوا ورته په کور کې کینو او شفنځي ته لاړ نشو؟ او د انجنو لاریونو کېږي تر کومه پورې موږ په کور کې کینو؟ او تر کومه پورې موږ وژړېږو؟ او تر کومه پورې موږ انتظار وباسو چې شفنځي پیل شي؟ او دا وایم چې طالبان تر کومه محال افغانانو ته دروغ وایي او وعده خلافي کوي.
بلې، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ. بیرته راګرځو میرمن فرهنګیار ته. میرمن فرهنګیار، تاسو به هم د بدخشان پیښه لیدلې وي چې پانتون کې نجونې وهل سولې د پانتون په مخ کې، لکه څنګه چې تاسو مخکې هم په دې اکله باندې خبرې وکړې، د تاسو په نظر آیا نجونې چې هلته ورتللې د دوی ایجاب سم نه و؟
الحمدلله اوس مسلمان نه دي شوې. د افغانستان مونږ یو اسلامي ملک یو. هغه تېره حکومت چې دوی په نظر کفري وو، هغه په وخت کې مونږ خپل ایجاب مراد کړی وو. مونږ هغه ورځ تاسو لیدلې چې ټول ښځې تر حجاب وو، هیڅ کوم به حجابي ور سره نه وو. بقره نه زموږ اسلامي بنه لري او نه زموږ د اسلام نه نظره ده او نه یو فرهنګ ده. مونږ هیڅ کله نه منو. تر څو چې دوی ارغه فشارونه راولي، مونږ بقره سره موافق نه یو او اسلامي حجاب لرو. هغه اسلامي حجاب ډیر ښه وو، هیڅ مشکل پکې نه وو. او فکر کوم چې حجاب یو بهانه وو، شاید چې په اصل کې کوم بل خبره دي. هغه خبره داسې چې باید د نجونو باید مکتب خو پرانستل نه لري، خو بیا چې د دروازې بیا هم د بل د فاکولټي او پانتون هم باید دروازې وترل شي. دا د هغې یو برنامه دی. او دوی غواړي چې زه ډېر په دغه غمجن یم چې هغه بل کال چې جوړ شي، هغه بل کال کې مونږ ښځې نه لرو چې د کانکور کې اشتراک وکړي. هغه وخت مونږ دا درد احساسوو چې اوس تاسو را روان ګوري. پرونی یو خبر ما ولیدل چې په لوګر کې اوس هیڅ ښځینه نشته چې ډاکټر ښځینه ډاکټر نشته. دا طالبان نه ګوري، دا د غیف یعنی پوری حره نه لري. نه پوهېږم ولې طالبان هغه موضوع پټوي، ولې روغ خپل خلق شفافیت خبرې نه کوي. باید خپل خلق ته وایي چې د څه ستونزې دپاره دوی نه غواړي چې اوس را روان د مکتبونو دروازې پرانستل کېږي. دوی باید خپل خلکو سره باید خبرې وکړي او خپل خلکو ته وایي مونږ ولې د پردی ته مونږ ورشو او مونږ د جامعه جهانی ته ورشو. اوس چې تاسو خپل وای چې تاسو حکومت یې، تاسو به خپل باید د خلق غږ واوري، تاسو به خپل خلق خل سره کینی، خپل خزې سره باید کینی، او دغه ستونزه باید تاسو دغه ستونزه واوري او د ستونزه باندې یو برنامه جوړ کړي. خو زه فکر کوم چې دوی هغه مخکنی وو، هغه یو مخکې چې راغلی وو همداسې برنامه وي چې خزه په کور کې کینی او خزه حق نه لري چې کار وکړي. او زه اوس وایم چې تاسو کچیرې طالبان تغییر کړی نه دي او خلک اوس تغییر کړی دي، اوس خلک واری خپل حق واری، تر څو چې د خپل غږ حق مونږ نه اخلو، مونږ له اعتراضونه لاس وانه اخلو، او انشاءالله د خدای په کومک انشاءالله دا مکتبونه بیا دروازه پرانست.
بله ډیر زیات مننه له تاسو څخه. میرمن تو تخیل، تاسو د میرمن فرهنګیار خبري واوریدلې؟ د وای کوم څه پرون دی بدخشان په پانتون کې وسول، د هسي د پانتونونو تړلو ته یو بهانه ده، تاسو فکر کوئ آیا ام د کوم څه بوي؟
بس یو وازا وا چې امکان لري د پانتونونو دروازه هم دنجونو په مخ باندې و تړل شي. خو دلته تبلیغات هم ډیر دي کنه، د بهر او داخل کې هر رقم خلک دی هر سوای ولی ما دا ونه مناله. خو د بدخشان پیخه چې کله ما ولیدله نو یو ډار احساس کیږي، اوس چې هغه په ایجاب کې ولاړ یو دوی پوهنتون ته نه پرېږدي، نو آیا دا حقیقت لري چې دوی به دا پلان لري؟ خو دوی یو وخت په کابل پوهنتون کې هم، تعلیم تربیه پوهنتون کې هم جلتیانو په مخ دروازه وتړله تقریبا یو څو میاشتې مخکې. هغه نجونو اعتراض وکړو، دلیل دا و ورته ویلي وو چې دوی ایجابې تور ده صحیح ده، خو څادرونه یې رنګ رنګ په سر کړي، باید تور څادر په سر کړي، یعنی نور په رنګه څادر کې رانه شي، دا دلیل ورته راوړل شو. نو که د بدخشان نجونو ته هم په دې رقم باندې ویل شوي، خو خدای به مرسته وکړي په دې چې تر څو د پوهنتونونو دروازې ونه تړل شي. او که نه، دا یوه بهانه وي او په لوی لاس غواړي دوی رو 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 د خلکو ذهنیتونه دې ته آماده کړي چې یعنې پوهنتون هم بند ده، دا بیا یوه ستره بله بدبختي ده. خدای دې نه کړي چې دا حقیقت وي. نو دا ستونزې شته په افغانستان کې، خو کومې خبرې چې روانې دي، یعنې داسې حوازې هم تر غوږ شوي دي چې امکان لري دوی خبرې روانې دي، کېدای شي چې د ښوونځو دروازې پرانستل شي. نو دلته خبرې رنګ رنګ دي، زموږ اوس وخت کې داسې څه ویلی نه شو، ولې هر چلن چې د تعلیم په برخه کې کېږي تبن خلکو ته دا ذهنیت ورکوي چې دا خلک به دویم قدم بیدایي چې د پوهنتون دروازې هم وتړل شي.
ډېره زیاته مننه میرمن فرهنګیار. درته وایي چې له دې وړاندې هم د زده کړې په برخه کې خپل کمپاین ته دوام ورکوي؟
بله، او دا زموږ یو کمپاین نه دی چې دا کوم پروژه وي او کوم موقتي کمپاین وي. زه تر څو چې موږ د خپل انجونو حق ترلاسه ونه کړو، په دې خاطر چې زه یو معنوي مور یم او دا انجونو پر ما باندې حق لري چې زه د یو مدني فعال او د یو ښځو فعال حقوق باید د هغې غږ پورته کړم. شاید چې مونږ یو قسم چې پاتې شي په افغانستان کې، یو قسم انشاءالله د خپل غږ پورته کړي چې باید ژر تر ژر د انجونو پر مخ بند شوي دروازې باید انشاءالله چې پرانستل شي، او انجونو کولی شي چې په هغه اسلامي جامع کې خپل درس او زده کړې دوام ورکړي.
ډېره زیاته مننه. د چراغ پانتون په خانه رئیس ډاکټر اومایرا فرهنګیار، لیکوال او مدني فعال ماریا توتاخیل، لته سو دواره څنګه نړۍ مننه کوي چې نن مو د مخکخه خزو په خبرونه کې لمونږ سره برخه واخیستله، او یو ځانګړي مننه له اوریدونکو څخه هم کوي چې زموږ خبرې واوریدلې. دا و د دې ونې د مخکخه خزو خبرونه تربیه پرځای کې چیاست الله ممال او ملګری.
نن بشپ زما د یار پکم مخاندی، جلوګر پکم هټ پکم دکاندی، کوم دکان به د خید تورو خاندی، شرم ولې به حسن کوم تور خاندی، پټه وا به د مخ کوم پتنګاندی، رحان بے پاکان کنا پاکانی، ودن اچھ ویل دے غم اسما دل، چھتے واوے دا یار دا تو بدل، ودن اچھ ویل دے غم اسما دل، چھتے منزل پے سبا کرت سو کوی نہ پوہے شم چھپ سادوی کبھوی پت شان بشکست زہر پزوی لتا مو پے دزلت غم پخوی دم قدم بے خلے دم خپوی چکڑے بے چا خاور دبی سزاوار دہر سے تم دہر پہ پوری چمی یار پہ سفر للے زب کوریم سزاوار دہر سے تم دہر پہ پوریم چمی یار پہ سفر للے زب کوریم